ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید نکړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
فسر کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسولانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نوي تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2020 کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وټولو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول و. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کورونه لا تاوده دی او د امریکایي ځواکونو د وټلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوي تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې به خبري غونډې ته وویل چې له تاییدې وروسته به واکسین لمړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15 دوز د کورونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه دی تایید سوی. د دې راپور جزئیات هم د خبرونه کې ورته دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول سوی دی. خو د ولسی جرګې مالی کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 المریض مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په ولاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکښ وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدې. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. سموږغله ازادي رادیو لري. په برما یا میانمار کې زرګون مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پاوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشی کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه رئیس لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړې دي. د غیداره د خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافائل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي و چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې داسې په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره شوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نشي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګریوالي کار نشي کولای.
په خاص براتلی له کلی شزی بورتراتلی ټولو په بنګری چولو.
د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوختي.
موږ ساجی مرسته و چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو. دلمې تر دا کیږي چې کاش کې زو وخت په تنظیم تلم وته.
نن د طبي علومو په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورسته په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په محل بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبري وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبري د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړي جګړې نږدې شل کال تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسیدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وايي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خو دا ډاډ هم مهم دی چې تر هغري نور د امریکا خلک نه ګواخي.
زبه له وزیر آستن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم څو هغه جګړې چې ډیر کلونه یې دوام وکړ په مسولانه ډول پای ته ورسوم او ډار تر لاسه کړم چې دا تر هغري ګواښنور نه سی کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسولانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې محل کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 مینچ د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څیړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنا؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډیر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زه به ستاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتونکی دی، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجی انوری
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره دا لدیسخه د موږ مقابل لوري هم په ښه توګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزته سوله په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولي او وایاندي سبیح الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤولانه پای بولي لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلاره نه دروخانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په محل وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړي شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت او ولسی جرګې د ناندریو دوام. د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې ویل د ولسی جرګې لخوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. خغلی پاینده وی ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوې ده. هغه اندېښنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجې کې چې کومې کمیانې وې ټولې حل شوې.
راڅرګندیده نواقصه کې در بودیجې بوده اصلاح شوه.
د ایوی افغان حکومت او په ځانګړي توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلی رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د خاغلی پاینده په خبره کې بودیجې بیا ځلی وزنډول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاری، اقتصادي پیاوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کېدل او د عوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نوموړی وی ولسی جرګه چې د ښوونکو ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرښه بولي. د برخې ته مالی وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړي دي او د روان مالی کال تک نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټیټپوړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوي دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیايي او 1.6 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین پنځه لکه ډوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لوري د کورونا وایرس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیه د اسټرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې د جواز ورسید، موږ به د دې تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزښ زیات دی.
ښاغلی مجروح زیاتوي، له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو، او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي، له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي، چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه، او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو، او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 40% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 320 میلیونه ډالره کیږي، یوازې 80% دي نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر امړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 25 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو، چې له امله یې 15 تنه امړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. دغو ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي، او که اولادونه یې ورسره کار ونه کوي نو په یوازې توګه نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالی د خښتو په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پریښو دی چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لاګي نه شه کار منګه مرسره لګه مجبوری ده. دزې زر یو نیم زر وباسو په ډیره سخته.
نه کلن ضیا الحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاوو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
موږ ساتي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم غو مختاب یو د سیا د کور سامان وړ یو دا قرضدار ولته ډېر متر دا کی کی کاش کې زو وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیا الحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کول لاړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او لخپلو حقونو نه خبره دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي، او مقصد زه نشم کولای ځان ته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دي، او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړي، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانه در جوړو، خو یو اس منه موږ سره د برابر شي دي تقریبا 2-3 کال وشو دې ژمن یو سره دې اثبات کې چې په دغه بټي کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټي او خشمالان خو دغه عمر مسته چاند کړی دی.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خوختو په بټیو کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی، او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري. خو د خوختو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شبېشمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل سره کېنه لیدل کېږي. بیکاری، بې وزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوي، او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره د آزادی رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کور کلی هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې مه هیروي. غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول، او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو شزی وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي، او دغه دود مخ په ورکیدو دی. له هغه ځای راپور لرو.
بنګړیوالې بنګړیوالې چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به، او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په شزو بنګړي خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمېر شزي وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتول سوالې اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولې دي، او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخ کې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي، او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید یو کورو ته به راتلې او بنګړي به راوړل، او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه، او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي، او هاته موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. په خواسي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړي چولو، خو اوس د جنګو له امله په غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډیری خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل، او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مخبل دې شاهدان وو چې کله به بنگړی والے راتلی دوی به یوازې بنگړی نه چول بلکې به دوی به د زین خزو بختونه یا هم فال مو چورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیسته او یا هم خوراکي توکي بل اخیستل
دا په داسې حال کې چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
نن د فبروري 11 د طبي علوم او د زدکړې په برخه کې د نجونو او شزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده د شمیرو لمخې نجونې او شزي اوس مهال د طبي علوم او انجینرۍ ټکنالوژي او ریاضي زدکړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علوم او د زدکړې په برخه کې د نجونو ونډه ته کتنه شوې ده
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو به له شکه چې د هیواد د روباتیک ټیم مزهن تر راځي هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو شوور لیدو ورسته زارونه تر دې ځای را رسولي د مخکخ فکر یا روباتیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وای په دې برخه کې بیا لا بیا کارونه کړی دي
په 2018 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرۍ کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روبوټ جوړو ځینو سیالیو کې به مو ورزشي ځینو کې کرنیز روبوټ جوړ کړ سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې سلور دسکاوي چې د وینټیلاتورونو بدیل او د میکروب ضد دی جوړې کړي
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خه چانس برابر شوی د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیرنجونی په زده کړو بوخت دي
خو رسمي شمیري بیا بل سوای د کابل په هنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې په هنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40% کمپیوټري برخه کې 33% او د فزیک ریاضي بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونی په زده کړو بوختې دي خو له دې ټولو سره سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکی زده کړو مهندسي او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي STAM د تخنیکی مهندسي او ریاضیاتو لند نوم دی خو د زده کړې موده اوږده ده مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډیری ناری نه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل په هنتون په انګړ کې جوړ شي د دې ادارې د پلان او پالیسي رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس ټکنالوژي تشبس هنر آرت ریاضي ساي تدریس کیږي د انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه د لسم پورې او دویم دورې له لسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده همدارنګ مونږ لاندې مهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي
خود زده کړو لدی ډول سره والد جنو لیوالتیا کمد د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وای د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا ننګونو او ستونزو پاړه غلط تصور د جنو وانډ را کم کړی ده شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې سیلونکې خزینه دي له همدې کبله شاید د طبي علوم مهندسي تخنیک ریاضيات او نورو په برخه کې د نجونو کم ونډه نړیواله ستونزه وي همدې ټکی د پکتو ملګرو ملتونو د فبروري 11 د نجونو لپاره د طبي علوم د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده څو دولتونه په دې برخه کې د خوځوز د کړتا ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډېرې غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. د هغه لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ایښول شوی دی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړول ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په ولاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په 14 کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په کامې ولسوالۍ کې هم یو 14 یو کس وژل او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګون مظاهره کوونکو نن شپه ژمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پاوز د کودتا لکبله خپل اعتراضونه ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرض کور کلی واوري ستاسو پیغامونه سره ورو.
ستاسو له پیغامونو
نو مینه مطلع زلان د زابل ولایت د شاجوی دولس والی د سکرمش ته کلیت سره پیغام ورکړم. دولت نه موغستنه د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډیر خراب ده. نو پر لار باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
د لغمان ته ماسکېما او موږ یو انډستري چې لرو هغه د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپږ میاشتې به تقریبا میاشتې به داسې نور میاشتې وروسته راځي. نو دا پروسه د ډېر ځای روانه ده، ډېره سپاسته روانه ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د راستیا سره شلیږي په شاره به سمنه.
زارمانی وزیر پکتیکا ولایت بارمل ولسوالی نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور تخې نه پیدا شوی دي. صرف د میسیما ورتوي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاصي. زمونږ غاغو حکومتي چرواکي ته وایي چې بده باندې غاور وکړي دا ټول ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه یلا او دغه مفاسو چې دا واکسین زړه ته زړه بارمل ولسوالۍ کې خلاصي. والسلام.
جوازی سیر حسن دو کنر اولای دو عجبت دو رسالهی ناستا اکسرا پا تماس کیم. از اتمن دو دا چه قاضی عباد تو دره دره ده غرون غرون ده یو سو کلی چه ساوگی پنمو او درگونو او دبل کلی پنامه یادی گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دو خوراکی طول کی فساخه دې له کوله غوړي صابون او نور غیره شیان او مریض په لارغو کې راوړي. نور لارغول چې ارواکو نه مکه دا چې د لاو خلکو غو مخري. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال لیونارد بابوسا په وړاندې احمد ولی هوتک نن ازادي رډو ته وویل د اوسیال لیونارد 13 شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه و بجيبه د دواړو ترمن سیالي پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزاد مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبيږي. د ښاغلي هوتک په خبره په کابل کې دا سیالي ځکه ترسره کوي چې نړیوالو ته وښایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالۍ د ګټلو لپاره یې نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالۍ ترلاسه شوي مالي امکاناتو یوه برخه به بې وزله افغانانو ته ورکوي. دا لوبه د کابل په غازي سټېډیوم د آزادو مبارزو په میدان کې ترسره کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. په کندهار کې د AFF د فوټسال روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دغه ټولګي کې شپږ ویشت روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د ښاغلي مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې ټولګی د ظرفیت لوړاوي په مخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی شپږ ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ټولګیته د غوره روزونکو پیژندل دي. او د استرالیا کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ځي. د کرکټ مشهور ویبپاڼې کرک انفو د خبر له مخې د روان کال تر وروستیو پورې استرالیا ټیسټ لوبه نه لري او نه هم بنگلاديش ته د ټیسټ لوبو لپاره ځي، بلکې غواړي د شل اوریزه نړیوال جام لپاره د بنگلاديش سره شل اوریزه او تمریناتي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال را وروسته دا لومړی ځل ده چې بنگلاديش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربتوب کوي. تر شل اوریز نړیوال جام مخکې بنگلاديش د انګلستان سره هم څلور شل اوریزه لوبې لري چې بنگلاديش به یې کوربه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نغه وب په جوشېدو وی جوشوي وی لاس را چولې و مغلوخ کته، هغه وب ټولې په دمه را چپشوي وی. نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تاندې وب لا عمل مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار